درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شبنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 35 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانانو د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کاله د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالې ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 برمته اسرائیلیان به خوشي کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي خنډ په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغو کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپا ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبي د فبروري په 19مه پیل شي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبي به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته ناستوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبي متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول، او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالي کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړۍ لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پایلوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پایلوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالله په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم اسدالله خان. که لومړی له تاسو واورو په لنډو، که دا ووایاستئ چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیا یو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دی نه علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پند خلو بدل ده او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه چې تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اغیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اغیستی دی پاکستان، او نور که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روب دی، حسنین دی، او فهیم اشرف اغیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الاونډر اغیستی دی، چې دا الاونډر دی، بالنګ الاونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سي په خوښه باندې جوړوي، آی سی سي ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی، خو بیا هم آی سی سي په کې مداخلت به کوي.
وبخښئ، د آی سی سي خبره تاسو وکړه، مثلا د قذافي سټیډیوم دوه پلا له وادې وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه. نو آی سی سی ته باید ان په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته نه وخت چې اوس پر بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي. نو خپل دی وس د نه استیشن اچ ایم نشي کولای. نو د نه مخکې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم ډیر سپورتس دی د پاکستان شي دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډیر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پیچونو باندې د سپورټ کې، او تر ټولو مهم دا ده چې دوی خپل سترنت وګوري. که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن باندې سپینرانو خلاړ شي، چې دوی فاسټ بولرز لري نو تبن باندې فاسټ بولر اخلي.
نو دلته بل پښتنم ده او بخښي مومن صاحب له اسدالله خان، که چېرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي، د افغانستان د درې بالران کافی دي د افغان لوبډل لپاره چې فاست دي
ګوري لکه ما چې مخکې وویل کپ افغانستان کې راشد خان دا یا موجب دا یا بل دا دوه تبن به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ هغه د نړۍ بهترین بولر ده هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مختکوي شي ځان به بلدوي شي همدغه سي د پاکستانی فاست بولرز دي دغه ښه کافی تجربه لري او بیا هم کنډیشن دی ورته نو تبن پاکستان کرکټ بورډ بدا سوچ کړی وی چې دوی دغه سي په جوړ کې او پاتاسو د افغانستان فاست بولران کې افغانستان فاست بولران چې ګوري فضل حق فاروقي ده هغه پاکستان کې لوبیدا د پی اس ال کې عظمت عمر زیدا دغه سي نور میډیم پیسران دي نو ټول ښه کافی تجربه لري او سره د من سپین بولینګ اٹیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده زه فکر کوم چې د من بولینګ اٹیک
یو خدای دې وبخې تاسو خبره پر کومه تاسو کوم خبرو کړ چې پچوره به د کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي خو دا خو تاسو تبکې شي معلومات وی چې پچوره چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم قربا هوا دی داغه په خوخه باندې جوړیږي تر دې پورې چې ما بیګه کوم کسان سره خبرې وشولې دا غوړه ته دا ویل چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پچوخه خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی دا پچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلې به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړ نو د موجب په ځای چې دیزل دوی غزنفر غیسته نو څه ګوري چې غزنفر به د موجب رول ادا کی که څه وای تاسو
اول به پچ خبرو کما د ما پن باندې کوم آی سی سی د خوخي د یا د آی جی سی سی اجازه ورنه کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ نه سی کولای د نو ورسته چې کولای دوی ته سپارل دي پچونه آی سی سی ته نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري هیڅ اجازه د اختیار نه ورکی هو دومره کېدای شي چې دوی پچونه وانی کوم رقم جو کی نو پاکستان لوغاړو ډیر پریکټیس پکړای دا نو دی بخو سره بل دی ویزا او بلې خواته تاسو پښتنه وکړه دی موجیب او دی غزنفر دی ما پاند موجیب یو ډیر ایکسپیرینس لوغاړای دا اغا دی ون ډے هم ډیر تجربه کافی لري که موږ غزنفر ته وګورو اغا به سیدا ټی 20 کرکټ پکړای وی انټرنیشنل باندې ډیر او لیګو کې هم وی هو دی ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري خو بیا هم ډیر ښه بولر دا موږ ډیر اچھا مټریال لرو چې د موجیب خالیګه منتدا
ده که ګروپ تر شو د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې کوم لوبډالو سره یو ځای شوه دی کنه مثلا لهند سره لوب سخت ده پرته له شکه له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په ورستي سفر کې پاکستان ته ماته ورکړه خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزور ټیم دی خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی په پاکستان کې خلک څوي
نو پاکستان کې خو خلک څنګه وختي تاسو ویل یو په ادبان لوبډلې د پاره د پاکستان پچونه د سيدي لکه هوم پچز ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې را لوي شوی دی ډیرو لوبز ذکر
یو یو نبی پکې پاتې دی نور خو نور ټول
نبی دی راشد دی
خدای
نه سینما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې دویل ته لوبيږي لوبیدلې پکې دی کې ځنې لوبغاړي نو بل زمکم یو شانت دا ماحول ابو هوا م یو شانت کیدا نو او بیا قبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډیر زیات قوی ده د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په روسي کې چې هغه کوم لوبي کړو د دوی ډیر زیات تم و
خو نشته
ریکارډونه جوړ کړ هغه زخمی دی دغه سي دیوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک باز فقر زمان د دوی سره شتا خو بل اوپنر دیوس په دې سوچ کړي چې پاکستان لاوس پر دې اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د هم په ګروپ کې سوال یعنی
نه نه په خپل زما دا خبره زه دې پر کوم چې پاکستان لوبډل ډیر زیات تا د مسلو سره مخ تا فقر زمان شپږ مشته فقر زمان ډیر وخت پس را لې باوجود دې چې هغه څومره هغه باندې یو قسم بټار شری کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې نو فقر زمان ډیر وخت پس راغلې دي دغه سي سایمویب زخمی دي د دین علاوه بابر کته سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دي د دین علاوه فای مشرب شمه وختي تاسو ویلي چې دا اوریج دومره خراب دی هغه غیسته دي خوش دل شاه کافی و خوش و لوب نه د کړي او لوب هم ډیر مزانه کنه ده دغه سي بیا تاسو سو چکیلو ګوري نغم ډیر وخت پس په
ونډ میچ کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سی به د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي نو پاکستان لوبډل چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دی خوشاله وسیم اکرم په تنقید وکړو احمد شہزاد په تک
خو دوی نور لوبغاړي نه لري
لوبغاړي شته دی پاکستان سره
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه غیسه د فای مشرب په ځای خو بالر دی خو بیټسمن دی داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره نو خبره زما دا و چې هلته کې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهيم ځدران کڅم شپږ مشته پاس راغله ډېر تکړه دي ګوربس په فارم کې دي بیا صدیق الله تل چې هغه ډېر تکړه دي به دغه پوري زازي پوري عمرزي پوري تاسو وګورئ دوی سره خو بیٹنګ دغه او بل خو سپین هم خو مضبوط دي نو دا غي د وجه نه پاکستان کې خلک پدیم خوشاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه دراغلي
او دا خبره
دا خبره
خو کدی هغه
ګروپ تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو افغانستان سره ساوث افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر
سخت دی موږ سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو یو شی د ډیر اندیشمن یم زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنه دی افغانستان لوغړی لکه د اوپننګ کې وګوره میډل اورډر کې وګوره ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کدی موږ 500 اورز ته وګوره ډیر زبردست زلیدل دی او ډیر خو پرفارمنس کړی دا خو زما پن باندې پرفارمنس هغه و شو تیر و اوس کرنٹ اټاسې پریپریشن شیر اوا دا ځکه چې څومره غټ ایونت وی څومره غټ ایونت ته مخ کې وینو تاسې پریپریشن هم هغه سی باید وي دغه په مطابق وي هغه د اپوزیشن تک ته سره پریپریشن وي نو زه به دومره وایم چې تیر ډیر وخت راځي د منګ
نو به
نه لوبغاړي
کنه
پټي 20 کې وو دي پټي 20 کې ګوري یو بولر دا هغه سلور اور کوي نو په ونډه کې دغه سی هغه لاس اور کوي نو لاس اور مايند سيټ او د سلور اور مايند سيټ چې دا هغه به ډېر فرق کوي هم دغه سی په بیٹنګ کې کوي ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي نو د هغوی په فکر دا وی چې دوی کم از کم سلو نه زیات بولو لوبوي نو په T20 کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیس بولو لوبوم د دیس بولو مايند سيټ نو دغه یو اندیشمن زیاده افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزو سره مخامخ سي چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر خمو وي کډیر ختیمه هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار دا هغه پریکټیس او ته پکار دا سره کم چې هغوی ته مخکې ایونتس روان دي
اوس لکه اوس اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله کسام ټیسټ لوبي کوي خو سریلانکا ته تللی ده ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل
ما صرف دا ویل چې اسد الله صاحب نه چې ابراهيم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و دغه چې بیا تاسو ګوري صدیق الله تل شو نوی ځدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څګوري آیا دوی با خپل رول خولو به ګرانه به افغانستان باندې به اثر پریوزی کنا
ګوري ابراهيم ځدران دي که هڅه نسته چې ابراهيم دي یو ډیر زبردست بیټسمن دا نو مچ کلی چې هر څومره چې خلو غاړې وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچینګ فوکس پکار ده چې کوچ تا ایتا باړه سره اډوایز درکې کوم رول درکې کوم نیمګړتیا وي دي نو د موږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کې چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو کچرته د موږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دی لکه نور دغه لوبغاړي دي چې دوی ته به دوی چانس ورزی چې کچرته د موږ لوبغاړي یو انجرډ سي یا کوم مشکل ورته پیښ شي نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده کچرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونت په منځ کې کېدای شي ایونت په سر کې کېدای شي نو د موږ هغه بیک اپ لوبغاړي یا ریزرو لوبغاړي باید هدا عقل دومره کار په وي باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبر وکړ نو غزنفر یو لوبغاړی دی چې موږ هغه تیار کړی دی یو څه مده موجب ځای نیسی نو دغه چې بیک اپ موږ نه لرو دغه چې پریپریشن موږ نه لرو
چې تاسو نه ګورئ چې نوید ډیر تکړه دی نوید په ریزرو کې دی په دغه چې ننګیال خروټه هغه هم خصپ نر دی دا خو ریزرو کې نیسم خپل دا دخلو غواړي کنه
ګوري لوبغاړي دي کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي خنه دي خو دې غوي ته دی غوي رول ورکول مثال تاسو دی ننګیال خروټي خبره وکړه نو دته موږ کوم رول ورکو زو د راشد رول ورکه د نابی رول ورکه د غزنفر رول ورکه دغه چې د منګ چینمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کتا چې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته ګوربز انجر کیږي بیا د منګ سره
دوه پلیئر نه تاسو نه ګورئ اکرام خو کیپر هم ده بیټر هم ده کنه
بالکل خو بیټر ده خو کتا چې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمن ده کچیر د انجر کیږي نو بمبا یو اوپنر هم لوبو یو به مډل اورډر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټه ستونزه سي منګ ته
پاکستان کی خلق دمر خوشحالی دا سو روزے نکی لگی دی جکم لوب گاڑی دی زکه چې د دوی ټول د بومرا نه لري دل د بومرا چې کوم ده د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او کتا سو ګوري چې سونه میچونه په پاکستان غټلې دي هند پای کې غټ رول لدلې اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کولی هم غټوټ دی حساب نه دی معلوم تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند د پروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بوم را نشته دی زکه چې زخمی دی نو پاره باندې مل دخل خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو د پاکستان بخوانی لوبغاړی دی ناغه وی چې که هر څنګه وی خو په درشتم پرورې باندې با د پاکستان میچ لخوا مخادوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی خو بیا هم لوبو دوی د څه چلو کو دوی د څه وکړل چې اوس د انګلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې د دغه لپاره دا روغ شي نو هند خو هر څه ډیر په ترتیب سره روان کړی دي نو تاسو
دا ډیر لوبغاړي ملري ډیر زیات لوبغاړي لري کدا نه وي بل براولی دوی خو دا شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته پدی
سراج پدی کی نشته پندل
خو راوسه شي
دا غره اسدیب سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
په دسی نو دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دا غره دام اکثر پٹیل دے کلدیپ
یادیو
دے رویندرا جدیجا دے دوسرا واشنگٹن سندر سلور دوسرا دس سپنران دی چاغه بیٹنگ ہم کولیش
نہ نہ دہن ٹیم کو پدی کی شک دے پیوڑے ٹیم دے اصل اللہ خان دے افغانستان لومڑی لوب ڈالا لومڑی مسابقہ چے جنوبی افریقا سره کوي څه فکر کوي جنوبی افریقا په روسیو کې ځینی ماتي وخړې سر په سر څاټ کال کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي
د ما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوت افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اټیک ده او دغه سي ډیر ښه بیٹنګ لائن اپ هم ده نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغه ټیم یعنی دسې یو ټیم نه ده چې یو کې یو سولو پاړي ساوت افریقا کې تقریبا یو لاس کسان چې دی هغه په خپل رول کې هغه بهترین رول خپل کوي او همدغه سي د افغانستان کې موږ ګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دی هغه په ګوربز باندې دي یا په راشد باندې دي نو که په 2023 ورلد کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما د مقصد دا ده بیا مشکل پیخیږي چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په غذای کې لږ کمایم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا ته بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړي دی هغه ډېر لري وړای شي
دا خو وبخښې تاسو ډېره ښه مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دي راشد کا غزنفر دا مخکې مجیب وو دغه محمد نبی یو څه سپورټینګ بولر دا نو د کراچي ټیمونه پېټس کړل نو بال باندې لیک په سوینګ ورته ملاو چې دغه په سی په 2 منټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بال په خل لیول باندې ناراضي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وی چې هغه لږ 200 او 200 تیار انځه ټارګټ ورګي کچې ته افغانستان 200 200 یا 200 تیار ټارګټ ورکو
مننه محمد صاحب چې د دې چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیری د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی لیکن پوروسوی کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیئر شوی ده پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ٹرافی کې به څه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي څومره ډیر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلی دي
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلی دي بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاپر چې کوم دوی هغه سکیورټي تنظیمات او هغه هم ډیر ځات پیاوړي کړی او خپل دا خبره کوي خو کومنګ د هند دغه تراشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو هند با خپل ټول میچونه په دوبه کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره دغه سبادت شي نور چې څومره ټیمونه دی د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان د زی دوبه تا نو چې هغه کله زی نو یو خو هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدليږي هغه خلک تماشبین به بدليږي دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې اوستریا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس چې کم وخت هغه به ټیمون ته نه ملاويږي نو هند د دې ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې پیسلی چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک هم ډیر دي لیدون کې وستا دي پاکستان او د هند لوبي هغه ټول ټیکټونه خرج شوي دي
ټول ټیکټونه خرج شوي دي
مالته د هند خلک ډیر
دي تاسو ګوري هند چې کوم دی په دوبه کې هنديان ډیر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دای چې ستا خپل خلک زیات یل د کی خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وینو توانونه بکوي اصل لخن ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلی و چې پاکستان باید ویزه ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي خو هم ازادي رډو ته ویلی و چې ویزه نه دي تر لاسه کړي تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوه
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوی چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ چې خلک ډیر زیات خوښي او ډیر نظر لاندې ساتي نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکارو باید چې دوی افغانانو ته ویزه ورکړي وای او افغانانو ته د خپل ټیم تشویق لپاره تللی وای لکه دوی چې مخکې ویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي دا ټول مشکلات د افغانستان تم ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغه سي
بل کته سو ګوري شبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به دا شو چې ډیر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنت وبګ ډیر زیات او چغي سوری او دغه بو اوس خبره خونه ده خو کته سو ګوري نو په دې ورستیو کې چې د حکومتونو کمی پالیسي دي د هغه ډیر اثر غورځول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی اوس کته سو د افغانستان او پاکستان میچونم دغه سی دي ګرم میچونه وي نو خبره ما دا کوله چې په دې ورستیو کې چې پاکستان کوم رویا د افغان کډوالو سره پاتې شو یا د افغانستان سره نو هغه د وژنې به هم دي ځله د کرکټ هغه د غډیر زیاتی نو ستاسو په لوبیا کې اوس ساتت څه زما هم دغه د زم چې په کار ده چې د دوه غړو پښتانه باید دی یو بل سره ردی بد یو دا کیسې به کی کنه نو زه اکثر مثال ورکوم د انویکټس یو فلم نغه هم په دې جوړ شو چې څنګه منډلا سپین پوست او تور پوست یا غاده سپورتس د لاري په فوتبال باندې غره یو ځکل نو دغه سی دا کرکټ هم کول شي چې د دوه غړ پښتانه را یو ځای کی تاسو ګوري د افغانستان لوبغاړي وی خپل پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولې شي یو بل په خبره پوي لکه څنګه چې ځکه محمد حارث پښتون دی هغه وی چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوزو کو چې دا څنګه بالنګ کې ما چې پچ څنګه لري ما چې د سیده نو ما غلط معلومات ورکړم نه غو شو کنه نو خبره مقصد مې دار چې لکه د دوانو غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دې پښتنه نو ګټر سهولې شي سپورتس مولسونه راوځي کوي نو کولی شي
ا دې انګلستان د کیپټن باتلر خبره دا غوي او ولې سیاست سپورت ته راولو کنه نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه د دک شک نشته سیالي ده او خلک باید خوان ترې
بل سرحد نه لري سپورت لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام ده هانس نامه نه هه پاږي کې سپورت باندې باسو نو پاږي کې ساجد خان یو پښتون دی هغه راغوخته سپنر دی نو ډیر خلک ته راغلی دا پروګرام ته دا کاسو ته وای غنکر وې ته پته شته وې خلک زکه ډیر راغلی دوی کر راشد خان راغلی دی شو ته لکه مطلب د راشد خان مینواله مال تک شته په افغانستان کې د سی په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهین
څوک چې سپورت
ته نه لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان که تاسو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سي وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ماپ په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږه ما چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بندي کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی خپل تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې او خی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه ما خو پاکستان خپل دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مبارخه سره وخصه محمد صاحب مننه او په دې هله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوش وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامده سر په دا باس راوند خړو
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
آزادی میلمه د آزادی رادیو درنو وريدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي نور معلومات به له دینه واورو ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه وريدونکو تک چوي نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمنو وريدونکو ته او تاسو ته سلامونه ونې کیلې وړاندې کوم ناجی نجات یم د کابل پانتون د جواب ادبیاتو پانځینا فارغ یم البته ما سری مې خوښې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم
خانه چې جان درته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع ک او بیا مو لوړ زده کړې څنګه شروع کړې
زه په اصلي ځای زموږه موږ د ورداګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم هم دلته لوی شوې یم او زکړه می لمړنۍ زکړه می په د لیسې مریم پولی فونځ کې ساتره سوالې دي بیا د کانکور از مې نیورستا ادبیات پانځای ته بریالي شوم چې د پښتو څنګه مې انتخاب کړ او څلور کاله لیسانس دوره ما تر سره کړه بیا ورسره لونه ز دوه کاله مې مستری ویل البته مستری مې د وظیفې په جریان کې وی یعنی ام میدان تر سره کاواله او ام مستری کاواله
د ماستری ترکه چې تاسو لوړ زده کړی کړی په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګالل په افغان ټولنه کې ډیره سخت د یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسی کی نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې به په تیران جون تا مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ور نه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما دغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله، یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نه زه راتلمه ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادي هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه دا پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته ولاړم، دغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی که علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې، یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخې ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو دریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته، ترانې چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
زموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی، که شوی دی ډېر کم شوی دی. یا خو دا و چې ما ادبیات پوهنځی لوستلی وه، بل ماشومان سره یې ما خاصه مینه وه، او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټی کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوالې پروډیوسر یو پوست اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډیوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومانو او لویانو د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې لاس کال کیږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومان او ته کا د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
موشوم که داسې یو نړۍ ده چې موشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه موشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د موشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې موشوم دپاره، یعنی د موشوم نړۍ مې بیخی جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، ما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم وم، زه واړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ هره دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دوته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیاو یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي، هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي؟
ما په نظر په لیکوالۍ کې، یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی، یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې، نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو غو ته موږ هغه په اړه کې معلومات ورکو هغه نه پوهیږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ځواب باید یو څه ولیکو څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویزه چې ساحې ته تلمه ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښیږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا نمونونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي دا په دو باره کې قصه ولیکې یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښیږي که دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سختي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرونو ښکاری تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالبه وي که اوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېرې جالبې خاطرې م لرم. په تېره زه ساحې ته تلم ماشومان سره به کله ما خبرې کولې نو ما د دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه وو، یعنی فامیلي تخلص مې وو، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورم او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده، ناجیا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته راشکولې وه او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو ما به ایله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه ورځمه، هماغه ماشومان سره خبرې کوم غږیږم. او بل تر ټولو ډیره جالبه خاطره ماته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خالد ترې موږ نه ماته. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېره ارزښت لري. ماته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته واستولم چې زه کلونه په دې برخه کې کار وکړم، په همدې خپرونه کې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ماته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخست، خاص خوند. نن مې د سکریپت لیکلو نه خوند اخست، هم د لیکنې نه مې خوند اخست، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخست.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا ناولونه چاپیږي، شعرونه چاپیږي. دا نه وایم چې چاپ دي نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یوه مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یا د ماشوم دپاره هم خوشي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابل ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانه، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې بیدونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فایل پساری وي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو زما په نظر دا اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن، د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان، شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجیه جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
ما تصمیم هم دغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یوه دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدا کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ، خو تاسو به بهتره معلومه وي، ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر لامکاران سره وغږیږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی کنه نوم ولیکل شي، او دا ټول کوم شایان چې دي مثلا خبرونه نشر شوی دي 2012 کال 2013 کال، یعنی کلونه کلونه شلو کالو خبرونه دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعی په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغونه نوې هم لیکلی شو، کیدلی شي چې مونږ نوې کیسې ولیکو، نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، مونږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کېدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایل هم دغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه وسینی شرایط څومره دی یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفی اغیزه کولای شي؟
منفی اغیزه خو سلفی ساده وګوره و نه وګوره، یعنی دا خپل په کور کې ناسته یا څوک کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري کو غوړو کو نه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې میم، بیا هم د کور د کور نه زه کولی شم چې خپل هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي. نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د
ورو ورو نه ترڅنګ څنګه څنګه کارو. ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد. کور ودان
ایلا کوم مننه تاسو نه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی Oh, oh, oh.
لشکر ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑشی